द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ د کال 2018 د نومبر میاشتې 13 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې 3 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شورو ورځ ده او د شپې 8 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه عدنان رشید هرکلی ویم ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی تیر شپه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د شیعه مسلمانانو د جماعت نه بهر ډزو کې یو تن مړ او څلور نور جوبل کړای شوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ وایي شمالي کوریا لخوا ورستی بین البرازمی بیلستیک میزایل ازموینې ته به سخت ځواب ورکوي او په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر نیکی هیلی ویلي د شمالي کوریا د میزایل ازموینې موږ نور جنگ ته ورنږدې کړي یو. جنوبي سودان ډیوک پاول سیمه کې وسلوالو 340 کسان وجلی او 500 نه زیات نور یې تختولی دي. وجل شوو کسانو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. اوس دا وړاندې کوو د خبرونو د تفصیل سره. تیر شپه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د شیعه مسلمانانو جماعت نه بهر ډزو کې یو تن مړ او څلور نور کسان دي. د پولیس وایي مور سایل فور مشه په وخت شو کې کله چې خاوند نه پاتل ورو دي چې د بل شو په دې کې په دې کې په دې کې یو نه کوم ځین چې جا کوم ورته شو په دې کې چې کولیا او ستي بل څه مېتا صح دا ورته پنیا به نو څه نه کوي مینو ام چې واکه د کا سپری نه کوي وی چې مړ کوي او ستي کې شی مزایب مون نور جنگ ته ورکړي یو. هغه وایي دغه جنگ کې به د شمالي کوریا حکومت مکمل تباه شي. نیکی هیلی د نړۍ نورو هیوادونو باندې غږ کړی چې د شمالي کوریا سره خپلې اړیکې ختم کړي. شمالي کوریا د یو نوي میزایل تجربه کړې ده. ساينس پوهان وایي دغه میزایل د واشنگټن ښار تر څنګ د امریکا هر ځای پنخه کولی شي خو دا میزایل د ایټمي وسلې وړو توان نه لري. د شروع پر صدر ترامپ درې داسې ویډیوګانې چې د مسلمانانو پر ضد قار راپاروي د خپل ټویټر اکاونټ نه ریټویټ یا خپرې کړې دي. دغه ویډیوګانو کې داسې ښکارېږي چې مسلمانان په خلکو ظلم کوي. سمدستي توګه دغه ویډیوګانو حقیقت نه دی معلوم شوی چې اول ځل چا شریک کړي خو دغې نه وړاندې دا ویډیوګانې د برتانیا سخت دریزه او د مهاجرت مخالف بریټن فرست سیاسي ګوند یو مشر په ټویټر خپرې کړې وې. د وایټ هاوس مطبوعاتو لپاره سیکرټري سارا سینډر د یو سوال په ځواب کې ویلي امنیت یو ستونزه ده او صدر ترامپ مقصد دغه په ګوته کول وو. جنوبي سودان ډیوک پاول سیمه کې وسلوالو 340 کسان وجلی او 500 نه زیات نور یې تختولی دي. په وجل شوو کسانو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د میډیایي رپورټونو تر مخه دغه پیښه د ګل او د نهي ترمنځ شپه کې رامنځته شوي. د جنګو لایا ریاست مرستیال گورنر اګټ ایلر وایي په سیمه کې امنیتي عسکر پر ځای کړی دي او د پیښې په اړه پلټنې هم روانې دي. گورنر د سودان مرکزی حکومت او د ملګرو ملتونو نه د تختولي شوي کسانو خوشی کولو لپاره مدد هم غوښته ده. د ملګرو ملتونو ویان ډینل ډیکنسن یو ویډیو پیغام کې دغه پیښې غندلې ده او وایي د ملګرو ملتونو امنیتي عسکر دغه علاقې ته لیږلی شوي دي. د بوسنیا پخوانی فوزي کمانډر سلوبودوان اپرالجک نړیوال عدالت کې د قاضیانو په مخ کې زهر وسکل او ځان یې ووجلو. د هیګ نړیوال عدالت کې د پخوانی جنرال پرالجک مقدمه روانه وه او جج د بوسنیایي مسلمانانو د قتل عام په جرم کې هغه ته د 20 کالونه قید سزا اورولې وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په زمونږ اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته وګورئ، تاسو خبرونه واوریدل. اوس وړاندې کوو د دې وخت رپورټونه. د ټولو اول څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې شیعه مسلمانانو یو جماعت نه بهر په ډزو کې یو تن او څلور وژل شوی دی او څلور نور کسان زخمیان شوی دي. نور تفصیل سره زمونږ همکار زاهد خټکی په دې رپورټ کې راکوي.
شروع پورز د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د شیا کیدا مسلمانانو یو امام باڑے باندې د مشکوک وسلوالو لخوا برید کې لک تر لگا یو تن وجل شوی او سلور نور جبل شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې وتلی ورسپانه ډان خپل راپور کې ویلي وجل شوی تن د پاکستان غیر فوزی استخباراتي ادارې انټيليجنس بیورو یا آی بی چارواکي وو. لومړی معلوماتو تر مخه دو وسلوال چې په موټر سایکل سواره وو د آی بی دغه چارواکي باندې هغه مهال ډزې خلاصې کړې کله چې د آی ایټ نومي سیکټر کې باب العلم نومي امام بارګینا د مغرب منځ وروسته راوتلو. پاکستان کې د شیا عقیدې مسلمانان اکثره په هدف کېږي او دوی حکومت نه ګیلې هم کوي چې دغه ټولنې حفاظت یې نه دی یقیني کړې. چا هم تر دې دمه د دغه حمله ذمواري نه ده قبول کړې. خدا پیخه په داسې حال منځته راغلي چې ترې نه یو ورځ وړاندې سختریزه سنی مسلمانانو لخوا د اسلام آباد او راول پنډې ترمنځ فیض آباد نومي سیمه کې د درې اونو راهیسې جاري پرلت ختمولو اعلان کړی وو. په داسې حال چې د پاکستان فوج ورسره یو لوزنامه لاسلیک کړه چې پکې فوج د هغوی د غوښتنو زامین جوړ شو. د دغه پرلت د خاتمې د اعلان وروسته اسلام آباد های کورټ پاکستان فوج په کردار نیوکې وکړې او سماجی ټولنو په ویپاڼه هغه ویډیو هم لکه د اور خوره شوه چې په پاکستان فوج یو جنرال دغه احتجاج کوونکو ترمنځ فافه تقسیموي. سماجی رابطو په ویپاڼه د خلکو لیکنې وی چې دا ثبوت کافی دی چې دا هر څه د فوج په مرزه روان بو او د پاکستان فوج او دغه سخت دریزه مذهبي خلکو فکر یو دی. د اسلام آباد های کورټ جج شوکت صدیقی خپل بیان کې ویلي د پاکستان فوج سرنګ د رد الفساد عملیاتو داوی کولی شي چې دومره غټ فسادیانو حمایت کوي. خو د پاکستان فوج خپل دریس کې وایي دغه لوزنامه د پاکستان حکومت په امر کړي او دا چې نه غوښتل اسلام آباد کې حالات تشدد شکل واخلي.
قدم اوردن کو تاسو ډیو ریډیو ته وګه وسره یو رپورټ کې افغان نه ایران دې هغه داسې جنگي برن شام ته څنګه کسان په جنگ کې نه خو اور په دې په نه ولګي سب څه زموږ کا هم په دې رپورټ کې
تقریبا 20 چې وړه په افغان ته ولا سکه ولا په شام کې طرف جدي کله چې د په شام کې مضبوط د شوم زمانه مد زید هتي شروع ځوانان د خپل کورونو د مخالفت باوجود شام ته د دوی خلاف جنگ لاړل. کمر بی بی وای ډیر مینت زارم ورته اوکړه خودوی نمانلا
یا دیگه هر چی بزرگ کرد مادر چی پدر چی بزرگ کرد گفت نی
مور پلار غرض مونتول ورته ډیر مینتونه وکړل چې شام ته نزی. خودوی وی چې د خپل مقدس زینو دفاع فرض دی. دوی په پټه اول ایران ته لاړل بیا دغلت نه شام ته ووړیدل او مونږ باندې د هاغه زینه غږ کو چې دوی شام ته راغلی. دا شیا افغانان تر دو کال پورې په شام کې په جګړه بوختول او سو میاشتې وړاندې اوجلی شو. د ایران مشهد ښار کې د دوی جنازې وشوې او د بهشت رضا په نوم ادیره کې ښخ کړی شو چرته چې وړاندې څخه د شام په جګړه کې وجل شوي کسان ښخ دي. د ایران حکومت د دوی د جنازې خرچه اوچته کړه او پلار یې ورلا د کربلا زیارت ته ولېږه کوم چې د شیعه مسلمانانو لپاره د ټولو مقدس ځای ګڼل کیږي. قمر بی بی نه ده خبر چې بلکم مالی امداد دوی سره شوی او کنه خودوی لا تر اوسه په ایران کې ژوند کوي. په هرات افغانستان کې دا کومنوي کیسې نه ده. دا خار چې هر خوا په د ایرانی کلتور غلبه ده. ځای خلک یې وای د شام جګړه لپاره د عامو شیا افغانانو برته یې خپه ډاګه په لارو کوسو کې پکې دولې دلی. شیا ملایان هم اکثره په شام کې د خپل مقدس زینو دفاع لپاره ځوانان هڅوي. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل یو راپور کې وړاندې دا ویلی و چې ایران د شام جنگ کې د شیا ملیشو صفونه د افغان شیا ځوانانو څخه ډکوي. ځایي سیاستمدار او پخوانی جنگ سالار اسماعیل خان هم دا خبره مني.
اجساد زیادی آمدن، حتی ملاقات هایی که
اقوام ډیرو کورونو د خپل بچو او خپل خپلوانو داسې مړی تر لاسه کړی کم چې شام کې وجل شي او دلته ورله جنازې کړی. ځای میډیا په دې خبرونه هم وار په وار ورکړي. د ایران روحاني مشر خپل د داسې کسانو کورونو سره لید کاته هم کړي او دا خبره د چانه پټنه ده. اوس چې د شام جګړه پر غونډېدو ده او ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتېدو دی، افغان چارواکي یریږي چې خاوره باندې به یې دوه نور خارجي طاقتونه یو بل سره جنگ نور تود کړي.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پوري
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولس بجو پوري اوریدئ شئ.
پاکستان او افغانستان کی سکی کی حقا تاسو رپورٹ کی وی پر رپورٹونو کی خبرونو کی وړاندې کی خو په دغه سیمه پاکل باندې په نړیوال مطبوعات کی سره باندې دغه بیانوی زمونږ همکار مختار خلیل په دې رپورٹ کی
د امریکای د صدر ډونالد ټرمپ حکومت د افغانستان په حق له د خپلې نوې تګلارې د اختیارولو په معاملې تر میاشتو میاشتو پورې د غور او فکر کولو وروسته عقوبت افغانستان ته د نور امریکني فوج لیږلو او افغانستان کې خپل فوج ته د نورو زیاتو جنگي اختیارات ورکولو فیصله کړې ده. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې افغانستان کې د امریکني فوج د شمیر زیاتولو د حکمت عملی په حق له د نامتو لیکوال میسیریان یو تفصیلی رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط ته چې افغانستان کې د امریکني فوج د کردار د نور زیات فراخه کولو وروسته دغلته پروت امریکني فوج ته خطرې هم ډېرې زیاتې شوې دي. د رپورٹ په شروع کې د یو ستر امریکني جرنل د خلیل کلی شوی دی چې د امریکني حکومت نوې فیصلې د افغانستان په میدان جنگ کې د پرتو امریکانو فوجیانو سرونه په لوی خطر کې اچولی دي. افغانستان کې د نیټو او د امریکانو فوجونو کمانډر جنرل جان نیکلسن جونیئر پینټاګان کې خبروالو ته ویلي دي چې افغانستان د پاره د صدر ټرمپ نوی منصوبه به افغان فوج سره د کارکونکو امریکانو فوجي سلاکارانو او مشیرانو کردار نور زیات فراخه کړي. رپورٹ لیکي چې دا وخت افغانستان کې د امریکني فوج شمیر څوارلس زره دی. د پخوانی صدر اوباما د حکومت تر ختمېدو پورې دا شمیر اته زره څلور سوه و. جنرل نیکلسن وی چې د امریکني فوج منصوبه ده چې په اغو علاقو کې افغان فوج سره نوي فوجي امریکني سلاکاران مقرر کړي چرته چې د طالبانو د غلبې زیاته خطر ده. د نوي فیصلې نه وړاندې صرف افغان کمانډو دستو سره مقرر کړی شوو امریکنو فوجیانو ته افغان کمانډو دستو سره په عملیاتو کې د برخې اخیستو اجازه ته. جنرل نیکلسن زیاته کا چې د دې نوي تبدیلۍ له سبب به مقامي فوج پراتلون کې دوو کالو کې د خپل ملک د اتیا برخې د واپس اخیستو جوګه شي. ددا هم وی چې افغان فوج سره د امریکنو فوجي مشیرانو په لګولو به د دوی سرونو ته امکانې خطرې هم زیاتې شي. د هوایی سارنې په ځمکه د توپخانې د ګولهبارۍ او د هوایی حملو د اقداماتو له سببه امریکني فوج ته پېښې خطرې راکمولی شي، خو بیا هم افغانستان د امریکني فوج د پاره یو خطرناک ځای دی. روان کال کې تر اوسه پورې دولس امریکایان په افغانستان کې قتل شوي دي. جنرل جان نیکلسن افغانستان نه په ویډیو اخبارولو ته د حال احوال تیرولو په اخر کې وی چې د امریکانو فوجونو د فراخه عملیاتو مقصد د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ روغه جوړه کېدو کې اسانی پیدا کول دي. نوموړي جرنل تیره هفته افغانستان کې د هیروینو جوړولو په شکمنو لیباټرو د حملو کولو اعلان کړی دی. دا د امریکانو فوجونو د فراخه عملیاتو د نړومبه کار روي ده چې مقصد یې د جنگیالو د پیسو ټکو د پیداګیر لار بندول دي.
زمونږ اړیدونکو تاسو ډیور ډیو ته غوږی وسرځیو بل رپورټ ته چې ویل کېږي چې امریکا به د شمالي کوریا هغه میزایل تجربې ته سخت ځواب وایي کوم چې پینګ یانګ یو څو ورځې وړاندې کړی وه. دغه میزایل په اقلمانې ویل کېږي چې دغه د واشنگتن ښار تر څنګ د امریکې هر ښار په نښه کولی شي، خو دا د میزایل اټمي وسلې وړو توان نه لري. نور تفصیل سره زمونږ همکار وکیل خان یې په دې رپورټ کې راکوي.
د شمالی کوریا لخوا تازه بین البریاعظمی بیلستیک میزایلی ازموینې ته په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکایي سفیر نیکی هیلی وایي چې د پیانګ یانګ لخوا دغه ګام دویو جنگ ته نږدې کړي کوم چې امریکا نه غواړي. نوموړی تیر ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یوې بیړنۍ غونډې ته وویل که چېرې دغه رقم نورو ګامونو له وجې جګړه پیل شي نو بیا دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د شمالي کوریا حکومت به په مکمله توګه تباه کړی شي. میرمن هیلی وایي چې د ټرمپ انتظامی شمالي کوریا ته خبرداری ورکړو چې راتلونکي د هغوی د مشرانو او د هغوی د خوښو په لاس کې دی. د تیر ورځې میزایلي ازموینې سره نوموړی ویلي چې د کینګ جونګ اون حکومت خپل ځان لپاره یو لاره غوره کړې او د دغه سره باقی پاتې نړۍ د یوې سختې فیصلې کولو باندې مجبوره کړې شوې ده. د دې وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا به د شمالي کوریا لخوا تازه بین البریاعظمی بیلستیک میزایلي ازموینې ته په پیونګ یانګ د نور زیات بندیزونو سره ځواب وایي. صدر ټرمپ د نوي بندیزونو ذکر تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې کړو او ویلي وو چې هم نن به دغه بندیزونه ښکاره کړی شي، خو انتظامی چارواکو د دغه بندیزونو نور تفصیلات نو ورکړي. د دغه وروستو د خارجه وزارت ویاندې ویلي چې د شمالي کوریا د خطرې د مخنیوي لپاره هر رقم ګام اغستلو ته ځان تیار ساتلی. کله چې وایس اف امریکا د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو لپاره سیکرتري سارا سینډرز نه وپوښتل چې آیا د صدر ټرمپ انتظامیه یقین لري چې د نوي بندیزونو به څه اثر وي او کنه، نو د نوموړي ځواب و چې دوی په شمالي کوریا زیات نه زیات فشار اچولو لپاره هر څه کول غواړي، که هغه د سفارتکارۍ لاروي، اقتصادي لاروي او یا د خپلو ملګرو او اتحادیانو سره په ګډه د بندیزونو نوې پروسه وي. تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې ټرمپ ویلي و چې نوموړی د شمالي کوریا لخوا دغه راپارونکي ګام پر سر د چین صدر زی جینګ پینګ سره خبرې کړي. نوموړي دا خبره یو وار بیا تکرار کړې چې حالاتو ته ځواب وایي، خو په دې اړه نور تفصیلات نو ورکړي. د چین صدر سره شوې خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ لخوا جاری کړل شوی بیان تر مخه صدر ټرمپ د شمالي کوریا لخوا مخ په زیاتې دړکې څخه د خپل هیواد او اتحادیانو دفاع لپاره د امریکا پخې ارادې تکرار کړې. شمالي کوریا نوې بین البریاعظمی بیلستیک میزایل د کامیابی ازموینې دغه داوا تیر ورځ کړې وه او ویلي دي چې دغه میزایل امریکا ته رسیدي شي. د میزایل ازموینې وروسته دولتي رسانې ویلي وو چې د نوې بین البریاعظمی بیلستیک میزایل په کامیاب ازموینه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په فخر دا اعلان کوي چې شمالي کوریا اخر چې د خپل اټمي قوت په تاریخي مقصد ترلاسه کولو کې بریالی شو. د شمالي کوریا د چارواکو په وینا تیر ورځ شوې ازموینه کې میزایل تر 3015 کیلومتره پورې په برتلې او 350 منټو پورې د پرواز وروسته یې په 950 کیلومتره فاصله کې خپل هدف په نښه کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي د شمالي کوریا دغه میزایل تر ټولو اوچت الوتې له دې وړاندې یې دغه ډول ازموینه نه ده کړې. هغه ویلي چې دا د شمالي کوریا د هغه خصو برخه ده چې په نړۍ کې د هر ځای لپاره خطر دی. هغه زیاته کړې شمالي کوریا د نړۍ د سولې لپاره خطر جوړ شوی. ساينس پوهان ویلي دغه میزایل د واشنگتن تر څنګ د امریکا هر ځای په نښه کولی شي، خو دا میزایل د اټمي وسلو وړلو توان نه لري. له دې وړاندې سپینې ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دوی به حالات په کابو کې ساتي. هغه ویلي د شمالي کوریا په اړوند د امریکا د ریس کې بدلون نه دی راغلی. صدر ټرمپ د شینزو آبه سره په ټلیفون خبرې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دوی دواړه په دې سولا شوي دي چې د شمالي کوریا دغه ګام پلا د شمالي کوریا امنیت کمزوري کوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه په سمدستي ډول د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې رابللو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې د جاپان ولس به خوندي ساتي. آبه ویلي دوی به کله هم د تشدد دغه عمل قبول نه کړي او په دې شمالي کوریا ته سخت احتجاج کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له 6 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
قدم اندر اوریدن کو تاسو ډی وریډیو ته غوږی او سرنګ چې تاسو په خبرونو کې اوریدل لري چې د جنوبی سودان په سیمه کې یو وسلوالو درې سلويخ کسان وجلی دي او 50 نه زیات نور یې تختولی دي. په دغه قلمانی نور تفصیل سره زمونږ همکار ارباب محمود علی په دې رپورت کې راکوي.
د جنگلا ریاست مرستیال گورنر اگوت الایر د وایس اف امریکا خبرونه ساوت سودان ان فوکس کې د برخې اخستو په وخت ویل دي چې چارواکو امنیتی ځواکونه سیمې ته د پیښې د پلټنو او د قاتلانو د نیولو لپاره ورلیږلي دي. الایر د ګوندی بوما ریاست په چارواکو تور لګولی دي چې دوی په جنگلا ریاست کې د خلکو د وژنې، اغوا برای تاوان او په ساروو د چاپو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي. الای ویلی دی چې دی به د تختول شوي ماشومانو، ښځو او سارو د آزادولو لپاره د قومي حکومت او د ملګرو ملتونو نه د مرستو غوښتنه کوي. د بوما ریاست د امنیتي چارو لپاره مشاور لکولی لیمه حمله غندلې ده او ویلی دی چې تر هغې امن نشي راتلی تر څو چې په جنگلای او بوما ریاستونو کې په سارو د چاپو او د بدل اخستلو وژنې لړۍ نوې تړلې شوې. د زیاته کړه چې د جنگلای ډاک پایول کاونټي باندې حمله کوونکي ځوانانو په خلاف په چارواکي ګامونه پورته کوي. الر د ډومبي مرستیال صدر تبان ډینګ ګای نه د مداخلت غوښتنه کړې ده. سږ کال ګای د جنگلای او بوما ریاستونو د چارواکو ترمنځ د امن لوازنامه لاسلیک کړې وه. د دغه لوازنامه له وجې په تیر حمله کې تختول شوي ماشومان، ښځې او څاروي خپلو علاقو ته واپس کړي شوي وو. ګای حمله غندلې ده. د پمورلی او دین کابور ټولنو غږ کړی دی چې دوی دې د زغم نه کار واخلي او حالات دې نور نه توجن کوي. په بیان کې ویل شوی دی چې د حمله به هر اړخیزه پلټن کوي او تورن کسانو ته به سزا ورکوي. الایر په جنوبی سودان کې د ملګرو ملتونو د ډلې نه د ګامونو پورته کولو غوښتنه هم کړې ده.
یو اب ډاک پیپل فرام دای اون پیرنټس دای اون مادرز دای اون فادرز
تاسو خلک د خپل مور پلار او د خپل خاندانونو نه د دې لپاره تختوي چې نور ضرورتمند کورونو باندې خرڅ کړي. دا د انسانانو کاچاک دی او د غلامۍ سره تړلی عمل دی. دا طریقه په خوا ختمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ډلې یا انمس ترجمان ډینیل ډیکسن وایس اف امریکا ته په یو ریکارډ شوی پیغام کې د حمله غندنه کړې ده او ویلي دي چې سیمه ته د ملګرو ملتونو سلاساتي ځواکونه ورلېګل شوې دي.
انمس ډیپلوز اني انسیدنتس ان ویچ انیسنت سیویلینز ار کیلډ.
انمس داسې پیښې بدې ګڼي په کوم کې چې بې ګناه خلک وژل کیږي. مونږ کوشش کوو چې سیمه ته د بشري حقوقو د سار ډلې او سلاساتي ځواکونه ورولېګو. د دینکابور د ځوانانو د اتحادیه ترجمان آیون ګور رور وای ځوانان د دښمنه ختمولو لپاره د دواړو ټولنو ترمنځ شبل لوزنامه نه مني.
وی هاف نو اني اګریمنت وذ مورلي. وی ار دیر فور وار کین وی ماست اولسو.
د مورلي ټولنې سره مونږ هیڅ لوزنامه نه تکړه. مونږ دغلته د جنگ لپاره پراته یو او مونږ به د خپل وژل شو خلکو او د تختول شوی خزو ماشومانو او مشرانو بدل اخلو. گائے وائی کامی چارواکو د جنگلای ریاستی گورنر فلپ اگور او د بوما گورنر اسماعیل کونه جو باتا رابللی دی. د دوی نه بدا بختنه کوي چې د دښمنه د ګامونو د تړلو لپاره د مئی په میاش کې د شبی لوزنامه خلاف ورسو ولې مخنیوي نه کوي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
قدم د اوریدم کو وسوخ شوه دی د اداري چې هغه د امریکای حکومت نظر وړاندې کوي.
د زیمبابوې په خوانی صدر رابرټ موګابه 13 هفته د صدارت نه په دې سبب استعفا ورکا چې د ملک ایوان د هغه د لری کولو کاروایی شروع کړی و. دا شان د اوو دیر شوکالو اقتدار ختم شو او د امریکای د خارجه چارو د وزیر د ریکس ټیلرسن په قول زیمبابوې ته اوس په یو نوی لار روانېدو ډیره ښه موقع په لاس ورغلی ده. رابرټ موګابه په کال 1980 کې د زیمبابوې لومبه وزیر اعظم غوړه کړی شوی وو. ورستو په آئین کې د تبدیلی کولو پس د په کال 1980 کې د زیمبابوې صدر مقرر شو او د دغه وخت نه تر استعفا ورکولو پورې صدر را روانو. د ده په دور کې امریکای د بشري حقونو او د قانون د بالادستۍ نه ساتلو په سر د ده د حکومت غندنه کړې ده او د دنیا ډیرو ملکونو ته هم ویلي وو چې د زیمبابوې په حکومت د جمهوري لارې اختیارولو غږ وکړي. د ده په ځای اوس پخوانی نائب صدر ایمرسن ته د صدارت د عہدې سوګند ورکړی شوی دی، چا چې زیمبابوې کې جمهوریت له د ودې ورکولو لاس کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د صدر موګابې استعفا د زیمبابوې د پاره یو تاریخي واقعه ده. موږ د زیمبابوې ټولو خلکو ته په ملک کې په امنناک ډول د بدلون د پاره د خپل اواز په پورته کولو او د دې د کامیابېدو مبارکي ورکوو. د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې حیدر ناورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکې اوس په زیمبابوې کې صفا او آزادو انتخابونو کې دوته سترګې نیولې دي. دې خپل بیان کې زیاته کړه چې د زیمبابوې د تنهایۍ ختمولو او نړیوالې برادرۍ سره د شریکېدو لپاره د زیمبابوې خلکو د یو نوي دور په حق کې ښه مضبوط آواز پورته کړی وو. د زیمبابوې د سباون فیصله به یقینا چې د زیمبابوې خلک کوي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن دا هم ویلي دي چې د زیمبابوې د ځلانده سباون په خاطر دي د زیمبابوې مشران ضروري سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو کې موږ به د دې اصلاحاتو په عمل کې د زیمبابوې د خلکو مرسته جاری ساتو. په زیمبابوې کې د امریکای سفیر هیری تامس دا خبره په ګوته کړې ده چې زیمبابوې او صدر ایمرسن سره د امریکای د تعلق دارمدار د اصلاحاتو د پاره په کېدونکو اقداماتو دی. دا یو نوې ورځ ده او دته او د کابینې ته یو موقع ده چې د کال 2014 د زیمبابوې په آئین عمل وکړي. موږ دوی ته عمده خبره کوو چې دا ستاسو آئین دی، دا جمهوری دی او دا هم هغه آئین دی کله چې نوی صدر دا د انصاف د وزیر په حیث او وروسته بیا د نائب صدر په حیث تصدیق کړی دی. دا ستاسو د خلکو د پاره دی، په دې سبب په دې ټینګ ودرېږي. امریکا به در سره پکې ملګرتیا کوي. امریکا زیمبابوې ته د ټولو نه زیات ترقیاتي پنګو ورکولو والا ملک دی. امریکې تیر کال هم زیمبابوې ته 253 میلیونه ډالر ترقیاتي پنګې ورکړي دي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن د خپل تقریر په اخر کې وویل چې امریکا د یو امنناک جمهوري او د سوکاله زیمبابوې هیواد ټینګه مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.